سلامونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمی قومی وایي که چیرته اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران د اسنا آژانس د راپور له مخې ښاغلی کاظمی قومی ویلي طالبان باید د 1415 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. طالبانو ویلي چې د 1415 کال تړون ته ژمن دي خو د وچکالیو له امله د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د ایران یو چارواکي ویلي دي چې د دوی په هیواد کې تر 50 میلیونو ډیر افغان کډوال ژوند کوي چې د دې سترې شمېرې مدیریت نړیوالې پاملرنې او ملاتړ ته ضرورت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا خبره د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې ښاغلی ګوتریش د دې خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه دې د افغان کډوالو په برخه کې د ایران ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په ایران کې له بد چلند شکایت کوي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په وروستیو کې وویل د ایران د کډوالو د تګلارې له مخې دوی بانکي کارتونه نشي ترلاسه کولی چې په دې ډول د موبایل ټلیفونونه نشي اخیستلی، په میترو کې سفر نشي کولی او حتی د وچې ډوډۍ له اخیستلو محرومه شوي دي. د سپینې ماڼۍ د سرچینو په وینا د امریکا ولسمشر جیو بایدن د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو ته وویل چې واشنګټن چمتو شوی دی چې له خپلو متحدانو سره پر دې کار وکړي چې اوکراینی پیلوټان د اف 14 جنګي الوتکو لپاره وروزي. په ورته وخت کې اوو سترو صنعتي هیوادو د جاپان په هیروشیما کې د خپلې غونډې په ترڅ کې د اوکراین د اشغال په خاطر پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. یو شمېر لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی دی چې اف 14 الوتکو د روزنې چارې به په راتلونکو څو اونیو کې په اروپا کې پیل شي. پر اوکراین د 2002 کال په بخښنې سره پر اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د برید له پایله تر اوسه د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له یو روسیې څخه بندیزونه لرې کړل. د امریکا خزانې وزارت پرون وویل د ستر روسي شتمن اناتولی کارچانسکي نوم چې د ای بی اس ټکنالوژي بنسټګر دی د بندیزونو له لسته لرې شو. په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. پر کارچانسکي د 2002 کال په اپریل کې بندیز په بخښنې سره پر کارچانسکي د 2022 کال په اپریل کې بندیز لګیدلی و. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د اوبو پر سر د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د ناندریو له دوام سره سره د طالبانو حکومت نن اعلان کړی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه چټکوي. دوی د طالبانو د حکومت چارواکو له هغې ډلې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته کړې ده. په دې اړه به تاسو ته یو مفصل ریپورت ولرو چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اوبو پر سر لانجې څه وخت راپیل شوې، چیرته رسیږي او په راتلونکي کې به څه پیښ شي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینو پلویانو له هغې ډلې جنرال مبین په نوم یو کس ویډیوګانې هم خپرې کړي دي چې په وروستیو څو ورځو کې ډیر لاس پلاس کیږي.
د ایران رئیس جمهور اخبار را کړی ده که مونږ ته اوبه رانه کړې حمله در باندې کړو، نو د هلمند سیند کې اوبه نشته. زه مجبور یم چې لوګر نه دا بوشکه ورته ډکه کړم ویسم.
د لوګر له مشاعرې به هم تاسو ته یو رپورټ خپور کړو. البته شعرونه په بېلابېلو موضوعګانو څرخېدل چې د نجونو تعلیم هم پکې راته.
کوژدا کېره ته پلار جانه دامه نم خو بالکل نه کړې د ځوانه او زړې پر هم عصري او هم دیني نم پکار دی چې بیا ټرای شو د بابا او د ادې پر.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خراغلاست ویم رابشو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دوی د حکومت د اوبو او انرژی وزیر عبداللطیف منصور نن فرات تللی و هلته د بخش آباد بند تونلونو د جوړولو د چارو پرانسته وکړه. د طالبانو حکومت وایي ژمن دی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه به چټکوي. دوی په داسې حال کې د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې پرانیستې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوو ناندریو زور اخیستی. او تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د طالبانو حکومت وایي پرله پسې وچکالیو د اوبو کچه ټیټه کړې او د 1350 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي. په دې اړه پام وکړئ. دغه
په داسې حال کې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر ناندری او ترنګلتیا مخ په ډیریدو ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله پروت ولایت فرا کې د بخش آباد بند د کارونو د چټکتیا خبر ورکړی. په دې اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته وکړه. په خبر پاڼه کې د عبدالغنی برادر له قوله ژمنه شوې چې د بخش آباد بند د پروژې د بشپړولو هڅه کوي. د بخش آباد بند 20 میګاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 8000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوب شي. د بخش آباد بند کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال پیل شوي وو، خو د طالبانو حکومت داسې مهال د کارونو د چټکتیا خبره کوي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حق په سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. په دې اړه د څرګندونو په دوام تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران اسنا خبري اژانس راپور لمخې خغلی قومي ویلي چې طالبان باید د 1350 کال د تړون لمخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویلي وو چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثبات او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. خاغلی قومي زیاته کړې که اوبه وي طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پر لپسې وچکالۍ د اوبو کچه ټیټه کړې او دغه شان د 1350 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي.
د تړون په محتویات سره سم موږ په مخ د ایران غوښتنه سي کوم هیئت غواړي نږدې تحقیقو کې دا د موږ د غوسه د تړون برخه نه ده. په تړون کې داسې څه نه وینو. هغوی باید د ډیپلوماتیکو مراجعو نه تماس کې اوسي او موږ باید یادونه وکړو چې سیمه ټوله وچکالۍ ځپلې په اوبو ساتنه ډېره ټیټه هغه حد کې اوس دا اوبه نه دي چې ایران ته ورسېږي. دوی باید په دې باندې وپوهېږي او د تړون د محتویاتو نه خلاف غوښتنې عمل وړ نه دي.
تېره یوه اونۍ د ایران د اوبو د حق په سر د ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت ترمنځ د توندو بیانونو اونۍ وه. مخکې تر دې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ وکړ چې د ایران حقابه پوره ورکړي، ګنې بیا به د ګیلې حق نه لري. د هغه دغه څرګندونو د طالبانو حکومت غبرګون ته اړ کړ. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې وویل ایراني چارواکي دې خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلي کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا په یو ټویټ کې دې اعلامیې ته غبرګون وښود او ویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1350 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش هوکړه لاسلیک شوې چې له مخې له اوبو په ډک کال کې د هلمند سیندیزي حوضې اوبه 6.5 میلیارده متره مکعب ته رسیږي. ایران په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبو ترلاسه کولو حق لري. خو د تېر جمهوري حکومت چارواکو بار بار ویلي وو چې په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو پر لپسې جګړو له امله ایران هر کال د هلمند له سیند شاوخوا 2.5 میلیارده متره مکعبه اوبه ترلاسه کړي دي.
و هم اوریدل چې طالبانو د فراد بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې نن پرانیستلې. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر وروستیو ناندریو ته په کتو ایران د کوم ډول اقداماتو ګزینې یا انتخابونه تر لاس لاندې لري؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه په سیمه ایزو مسایلو کې د چارو له کارپو ښاغلي صلاح الدین سعیدي سره مطرح کړې ده.
د ایران اقدامات دشته موجوده مهاجرینو نه چې په پاکستان کې دي د موجوده طالب حکومت په مقابل کې چې د سره ډېر زیات مشکلات لري سو استفاده ده د هغې بهتره لیږل دي د نظامی عملیاتو چې دلته د هغه مثال خبره کېږي چې به نظامیانو اظهارات کړي چې به انفجار ورکړي بند ته چې دا به هغه اکستریمي او نور تحریکات چې د ایران امکانات ډېر وسیع دي او د طالب لاس د ایران د تیږې لاندې په اصطلاح د فعلن دپاره قرار لري د ترانزیتی محدودیتونو په څنګ کې او په مجموع کې په مختلفو عرصو کې د هغه جملې څخه د افغانستان سفارت چې طالبانو ته په یو ډول باندې وسپارل شو او دوی په خپله باندې یو سلسله اعتراضات کوي چې موږ په طالبانو باندې طالبانو په موجودیت باندې مو اعتراف کړی دی او نړۍ دا تمام هغه مسائل دي چې ایرانیان امکانات لري او په ایران کې حالات او هغه د مظاهرات او د هغه په نتیجه کې خوشحالي او د ایران مشکلات او وضع بیرون ته متوجه کول او د حاکمیت په مقابل کې ډېر نور قیامونه ونشي دا تمام یو د بل سره لاس ورکي.
سیدی صاحب، تاسو د ایران له لوري د ممکنه اقداماتو خبره وکړله، که دغه اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي پایلې به یې څه وي؟ د دواړو هیوادونو اړیکې به څومره ترینګلی شي ستاسو په باور؟
سرحدي اوبه کوم نوې اختراع نه ده چې تنها د ایران او د پاکستان د ایران او د افغانستان ترمنځ وجود درلود. دا په نړۍ کې وجود لري، دا په نړۍ کې حل شوي دي. د افغانستان او د ایران ترمنځ د همغه موسی شفیق د په اصطلاح توافق پر بنیاد باندې د تمامو په اصطلاح خلاګانو سره د یو پراګماتیک سیاست پر بنیاد باندې د حل شوي دي. دا چې دلته په افغانستان کې داسې حاکمیت دی چې تر اوسه پورې مشروع نه دی، اما د فکتو شته دی. دا چې د جنگ او د تهدید او د رئیس جمهور د خولې نه چې طرف د یو هیواد طرف د په اصطلاح یو قضیې دی چې زه خپل قاضي رالیږم چې دلته قضاوت وکړي، دا تهدید کوم. او دا خبره زه فکر کوم نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ایران په ګټه ده. طالب به څه د لاسه ورکړي خو ایران به ډېر څه د لاسه ورکړي.
سیدی صاحب، د دغه وضعیت د حل دپاره ستاسو په نظر کوم اساسي ګامونه دي چې باید پورته شي؟
په توافق چې د ظاهرشاه په وخت کې شوی او د موسی شفیق په وخت کې شوی دی، هغه ته مراجعه کول، نړیوالو توافقاتو ته مراجعه کول، حالت اکستریم ته نه وړل، تهدید نه کول، توهین نه کول، خپل ځان دپاره هم مدعی شي هم قاضي چې ایرانیان دا کار وایي چې زموږ هیئت درې شي، دا چې خپله تونلونه وهلي دي، خپله څاګانې ډکې کړي دي. په یقیني ډول باید ایرانیان هغه اوبه چې حقابه ده ورته ورکړ شي، اما چې اوبه نه وي نو د لوګر نه ورته اوبه وړل شي، هلته هغې ته ورکړ شي.
د سیمه ایزو چارو او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی صلاح الدین سیدی و چې د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو په سر د وروستیو ناندریو او لانجو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر د لانجو په ارتباط یو مفصل رپورټ لرو. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له څرګندونو وروسته د هلمند سیند له اوبو څخه د ایران د اوبه خور په اړه ناندریو تېره اونۍ زور اخیستی دی. ابراهیم رئیسی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په سیستان بلوچستان کې د خبرو پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله او طالبانو هم تند غبرګون وښود، خو د ایران د اوبه خور په اړه له دې مخکې هم ایراني چارواکو کله تنده او کله نرمه ژبه کارولې ده. د ایران د هلمند سیند د اوبو د تړون جزئیات څه دي؟ اقلیمي بدلونونه د اوبخور یا حقابي په اندازه کې څومره رول لري او د طالبانو دریځ څه دی؟ دغه موضوع ته احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې چې تاسو یې ټول اوریدو ته رابوله.
د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د ولسمشر ابراهیم رئیسی وروستۍ څرګندونې توندې وې، خو لومړۍ نه وې. افغانستان په هغه تړون کې چې په 1455 هجری لمریز کال کې له ایران سره لاسلیک کړی، د ایران او بخور منلی او وایي د وروستیو کلونو له وچکالیو سره سره یې برخه ورکوي. خو د ایران ولسمشر د غویي په 28مه په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله.
ډیره جدي دی وګڼي، د افغانستان چارواکو او واکمنو ته خبرداري ورکوم چې د سیستان او بلوچستان ولایت د خلکو حق ورکړي.
جنرال ته څه کوي؟
ولا هغه ده د ایران رئیس جمهور اخطار راکړی ده که موږ ته اوبه رانه کړې حمله در باندې کړو، نو د هلمند سیند کې اوبه نشته. زه مجبور یم چې لوګار نه دا بوشکا ورته ډاکه کړم ویسم، ځکه اخطار راکړی هسې نه څه خرابم. څنګه دا د سر مې ټایټ که هغه رئیس جمهور ایران یې نه مې واسم واسته که حمله نه کړو او نیس یعنی یک بوشکاره ما برت میارم.
دا د ښاغلي رئیسی خبرو ته پر ټولنیزو شبکو د طالبانو د نامتو پلوي چې په جنرال مبین مشهور دی غبرګون و. ښاغلی مبین په یوه ویډیو کې د سړک د غاړې ماینونو د مهمې برخې یعنی د غوړو د ژیړو بشکو په سمبولیکه یادونه ایران ته ځوابي ګواښ کوي. دا ویډیو د طالبانو پلویانو پر ټولنیزو شبکو ډیره شریکه کړه، خو د رئیسي څرګندونو ته د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې په افغانستان او سیمه کې وچکالي تیره شوې، د اوبو سطح ټیټه شوې، د هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او کافي اوبه نشته، د دوی حکومت د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې څرګندونې په زیان بولي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو که ایران ته اوبه ورخوشې هم کړي د هلمند په وچ سیند کې به سوونه کیلومتره لاره ووهي، په داسې حال کې چې د کمال خان په بند کې اوسمهال هیڅ اوبه نشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت دا بیان رد کړی، ویلي دي چې د هلمند د اوبه خور په اړه د افغانستان اعلامیه ناسمه او متناقضه ده. په بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1455 کال تړون ته اشاره شوې او ویل شوې دي چې د افغانستان واکمنو په تیر یو نیم کال کې ویلي دي چې د تړون ته ژمن دي، خو پر خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. بیان زیاتوي د هلمند سیند د اوبو د کمښت او د وچکالۍ موضوعات باید د ایراني کارپوهانو لخوا وڅېړل شي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې د هلمند سیند د اوبو د تړون د موادو له مخې باید ایراني کارپوهانو ته اجازه ورکړل شي چې د اوبو له پاسنۍ برخې څخه لیدنه وکړي. د هلمند سیند د تړون جزئیات مې د اوبو د چارو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وپوښتل. ښاغلی هیواد مې په سر کې وپوښته چې آیا په رښتیا د هلمند سیند د اوبو په تړون کې هغه موارد چې ایراني چارواکي استناد پرې کوي شته؟
کله چې موږ د دغه تړون واغه مهمو ټکو ته ګورو، نورمال د اوبو کال، نورمال د اوبو کال هغه کالونه دي چې هلمند رود په دې راوت کې د روزګان په ولایت کې په کوم ځای کې چې دوی هغه آبسن جوړتي شوي دي، نو هلته به چې 6.5 میلیارده متر مکعب اوبه به چې ولري، نو په هغه صورت باندې موږ کولای شو چې 800 میلیون متر مکعب اوبه موږ ایران ته ورکو. او د هلمند رود په دا اوسني حالت کې هغه 6.5 میلیارده متر مکعب اوبه نه لري، نو په دې صورت باندې غیر معمول کلونه دي. غیر معمول کلونه کې اول زموږ خپله استفاده ده، دغه څو وروسته بیا څه چې اضافه پاتېږي د اوبو څه دوی باید پیسې ورکړي، یا قانون یا بینالمللي قوانین دي د اوبو بیا کېدای شي چې د هغه لپاره یعنی جلا یو معاهده وتړل سي چې هغه معاهده په هغه وخت کې نه وتړل سوی او په دې باندې ذکر هم نه دی سوی.
په تړون کې د وچکالۍ په صورت کې یا د اقلیمي بدلونونو په صورت کې د ایران د برخې د اوبخوار یا حقبې د تعدیل مسله هم یاده شوې ده، که یاده شوې څنګه ده هغه مسله؟
کله چې د هلمند رود ایران ته ورننوځي دا خپل یو مسیر لري چې هغه تیکي په ایران کې بیا بیرته افغانستان ته رانوځي. متاسفانه دا د 40 کاله د جنگونو په دوران کې ایران اته نیمه څاګانې کې نش تقریبا د 1 کیلومتر مربع په شاوخوا باندې څو دانې نیمه څاوي په نام باندې نیمه څاګانې ورته جوړ کړي چې د هلمند رود اوبه هلته دوی رسنکي ساتي چې بیرته افغانستان ته یعنی را داخل نسی. په دغه ځای کې دوی سرغړونه کړې ده ایرانیانو، او هغه نیمه څاګان چې تقریبا د 10 کالو لپاره دوی اوس هم اوبه لري، ذخایر د اوبو یې ډک دي، او کولای شي چې مثلا په دغه مناطق کې که وغواړي سیستان بلوچستان خلکو ته دوی اوبه ورکړي.
هیواد صاحب، په تیرو څلورو لسیزو کې چې د افغانستان دولتونو پر خپل قلمرو باندې لازمه ولکه هم نه درلوده، ایران څومره حقابه ترلاسه کوله؟ د تړون په اساس تر ټاکلې اندازې لږه وه که ډېره؟
په دغه څلور لسیزو کې چې په افغانستان کې جنګونه روان وو، همسایه ملکونو ټولو د افغانستان د اوبو څخه غیر قانوني غیر رسمي استفاده ځینې کړې دي. په تېره بیا ایران ته د درو لوی رودونو چې د مرغاب رود دی چې داسې ځي د ترکمنستان څخه بیا دغه ته راځي، ایران ته راځي، او هری رود دی چې مستقیما ایران ته دغه کېږي او د هلمند رود څخه. دوی تقریبا 14.3 میلیارد متر مکعب اوبه چې په هغه کې خالي 8.3 میلیونه د هلمند رود د معاهدې په اساس باندې دوی حق لري. نور دا ټوله غیر قانوني اوبه وي چې د افغانستان څخه د دوی مملکت ته تلله، او دوی په دې باندې سترګې پټولې. اوس هم د ازمور د اوبو څخه دوی تقریبا 900 میلیون متر مکعب اوبه دوی په کویت باندې خرڅوي، په 1.3 ډالر په یو متر مکعب اوبه باندې.
او رسته پښتنه دا د ډاکټر صاحب چې د افغانستان او ایران ترمنځ د تړون، آیا نړیوال ضمانت کوونکي یا په سیمه کې ضمانت کوونکي هم درلودل، یعنی ګرانتوران یا ضمانت کوونکي و د دې تړون؟
افغانستان د اوبو د کنوینسیونونو په هیڅ کمیشن کې موږ شریک نه یو، او موږ خپل د اوبو صلاحیت موږ خپل دی. اگر در هیڅ کنوینسیون په اساس باندې موږ خپل د اوبو مالکیت موږ چاته نه ور کړی. په ډیرو مملکتو لکه چک ریپبلک دی چې هغه مهد به خوش کړی، سلوواک دی، داسې نور مملکتونه دي په غرب کې، په شرقي هیوادونو کې چې سراب دی یا په اصطلاح پایان آب دی، یعنی څوک دی چې اوبه لري او څوک دی چې اوبه نه لري. او د نږدې کلونو کې د تاجکستان او د ازبکستان په منځ کې یو شخړه وه، دا اوس هم د تاجکانو د قرغیزانو په منځ کې د اوبو یو مناقشه ده، د خوجند رود په نام باندې فکر کوم. نو هلته دوی څه شخړې لري. د اوبو ډېر لوی ستونزه دا ده چې شوالی زموږ دپاره دا ده چې موږ د هیڅ کنوینسیون یا د هیڅ بینالمللي معاهداتو پابند نه یو، خپل د اوبو مالک موږ خپل یو او دغه فیصلې موږ خپل کوو.
لکه هغه د هیواد څخه مې د مرکې په پای کې دا هم وپوښتل چې د ایران لخوا په خپله خاوره کې د اضافي څاګانو د ایستلو او پر کویت د اوبو د خرڅولو ادعاوې څومره کره دي. په ځواب کې وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په آرشیف کې په دې اړه ټول اسناد خوندي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2010 کال په جولای میاشت کې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې اوبه د انسان حق بولي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت خلک په وروستیو څو کلونو کې د څښاک او کرنې د اوبو د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې کرکیله په نشت حساب ده او ځنګلونه او باغونه یې وچ شوي دي. شیر احمد شیرانی ناروی د سیستان بلوچستان ولایت له مدني فعالانو څخه دی چې اوس مهال په بهر کې اوسي. دی وایي د ایران حکومت که پر اختیار غواړي چې دې سیمې ته د هلمند له سیند څخه اوبه راشي، نو باید د طالبانو حکومت ته امتیازونه ورکړي.
اگر جمهوری اسلامی واقعا اراده جدی باشه در مقابل
که د اوبو پاره د ایران د اسلامی جمهوریت اراده پر اشتیا جدی وي، نو که طالبان تمه لري چې د اوبو په بدل کې د سونګ مواد، برېښنا او ګاز ورکړل شي، البته پرته له هغه څه چې د 1950 کال په تړون کې یادونه شوي، نو باید ور یې کړي. خو فکر نه کوم چې د ایران حکومت په پرشتیا د اوبه خور د ترلاسه کولو لپاره کافی هڅې کړې وي. که جدي هڅه شوې وای او هغه امتیازونه چې طالبان غوښتل افغانستان ته ورکړل شوي وای، هغوی حتما د سیستان اوبه خور ورکوه.
ایرانی چارواکو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته څو ځلې مخکې هم ټینګار کړی چې د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه نه تیریږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي هم څو ځلې دا خبره یاده کړې، خو د چارو د شنونکي نظیم سمون په باور د ایران حکومت اوبو ته د تګي سیستان او بلوچستان ایالت د اوبو د سرچینو په اداره کې خپلې نیمګړتیاوې لري.
د ایران ډیر غټ مشکل چې دا هغه خپل د اوبو د تنظیم او د مدیریت په برخه کې دوی خپل داخل کې سیستان بلوچستان کې مشکل لري. هغه اوبه چې مثلا د افغانستان سیستان ته ځي، دوی دغه اوبه د دې په ځای چې هلته د سیستان د خلکو حق ورکي او همدارنګه هامونونه چې د درې لوی هامونونه د هغې حقابه ده کې دا اوبه دوی د مصنوعي کانالونو له لارې منحرف کړي دي. د چاینیما په نوم لوی زیرمو ته څلور لوی زیرمې جوړې کړي چې هر زیرمه په 65 ډول 500-1400 میلیون متر مکعب ظرفیت لري. دوی دغه اوبه دغه ځای بیرته د وټر پمپونو له لارې زاهدان او زابل ولایتونو ته لیږدي.
ښاغلی سمون وایي د رئیسی د څرګندونو هدف دا و چې په سیستان کې د اوبو د کمښت ستونزه د افغانستان غاړې ته واچوي.
کله چې سیستان خلکو ته اوبه نه رسیږي، بیا ایران هلته دې بځای چې خپل ملامتي ومني، خلکو ته داسې ورفهمي چې افغانستان په دوی باندې اوبه قطع کړي دي. افغانستان مثلا دوی وایي چې کمال خان جوړ کړی او کجکي، په دې اساس باندې دا ملامتي ټوله په افغان لوري باندې چې د ایران جمهور رئیس رئیسی هم تللی و سیستان ته، هلته دا مسله رسنیزه کړه او خلکو ته داسې پیغام ورسوه چې دا مشکل د افغانستان په خوا کې ده.
د اوبو د حوزې ایرانی متخصص او خبریال نیک آهنگ کوثر وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه حتی د دولتونو له بدلون سره سره د اقلیمي بدلون له کبله لنډمهاله حل لاره نه لري.
یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر
د اقلیمی بدلونونو اصل ته باید پاملرنه وکړو، او دا به د دې باعث شي چې که افغانستان د دوړو دولتونو ترمنځ د 1315 کال د تړون لمخې ایران ته د اوبو د ورکړې ژمنه عملي کړي، نو د هلمند سیند په اوږدو کې د ډیری کروندګرو اوبه خور به راکم شي. دا باید په پام کې وساتو چې د هلمند سیند په سرچینو کې د اوبو د کمښت له کبله د اشرف غنی په حکومت کې د بزګرانو وضعیت ډېر خراب شو، او دا د دې باعث شو چې دا بزګران د طالبانو له ځواکونو سره یو ځای شي.
د ایران د ولسمشر وروستي خبرداری یو شمیر افغانان اندېښمن کړي چې ښایي د افغانستان او ایران په اړیکو کې کړکیچ زیات شي. ځینې نور بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر له احتمالي جګړې ویریږي، خو ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د ایران او طالبانو حکومتونو دواړو ځکه د هلمند سیند د اوبو پر سر سیاسي ناندرۍ پیل کړي دي چې دواړه په کور دننه له لانجو سره لاس ګریوان دي او غواړي د خلکو احساسات په خپله ګټه اداره کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وربشو لوګر ته په لوګر کې د سنزلګل ولسمه دودیزه کلنې مشاعره شوې د چالته غنو شاعرانو فرهنګیانو او ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړو. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربېره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو برخه اخیستې. په سنزلګل مشاعره کې ډیرو شاعرانو د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شیرونه لوستي، او همدارنګ ځینو بیا د ښځو د تعلیم په ارتباط هم اشاره کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
هر وګړی د ډاکټر شاه، انجینر د هر اولاد
سمسا. دا د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدین هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا، ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو، خونه غوړ ورزان خرسو، پسا کی خیو که کاروان ناراضی نه دی راضی. او بسمل په خپل پس مرما او د قصد مرما که جنازه ته سوفیان ناراضی نه دی راضی.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانه دام نم خو بالکل نه کوي د ځوانه او زړې پر هم استری او هم دیدی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داډ ولویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بندارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاه کلام اندغه کړی ده چې دا مشاعره ده خلاصه مشاعره ده انحصار نسته پکې سانسور نسته پکې هر څه کوي چې هغه څه چې دوی زړه دردي دا له ولس سره شریک یو دغه چې د ولس غوښتنې دا د چارواکو سره شریکي
دی. یادونه ورده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشایرو جوړېدل دود شوي دي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. طالب چارواکو نن د فرا په بخش آباد کې د بند جوړولو لپاره ځینې کارونه پیل کړي. له هغې ډلې د تونلونو د ایستلو چاره رسمن پرانیستل شوه. د کار د پرانیستلو لپاره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور خبري وکړي او دغه پرانیستې وکړله. دوی داسې وخت د بخش آباد بند جوړولو د کارونو پر چټکولو ټینګار کړی دی چې ایرانی چارواکي د افغانستان څخه د حقابې په ارتباط باندې ناخوښي دي. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرته اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران د حق لري چې خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو امریکا، جاپان، جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او کاناډا مشران د جاپان پیروشیما کې نن راغونډ شوي دي. دوی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسېدو وړاندیز کړی او همدارنګه په بلې کې پر ایران غږ کړی چې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکولو لاس واخلي. کولی شئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. ورزو دوی مینیمایت البته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر څلور زره جریب و ډیر ځمکې کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د محتاط ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجیدجان خوب کله چې مجیدجان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د معتادینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجې په نوم د کابل ولایت یوه اوسیدونکې وایي چې د معتاد ګاونډي ښځه له موږ سره په غم او ښادۍ کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېره شرم، ځکه چې ټول به په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد ښځه یو، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالی د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووزل سول. په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوې، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلیپایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک سوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي، خو د طالبانو حکومت ځایي خلکو ته اخطار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد سي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي:
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سر راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل سوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت کره شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشه یي بوټو څخه پاکې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول سوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل سوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب سوي هم وي، هغه کښت یې له منځه تللی دی او دی نیول سوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کالا نشه کړی ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره دې هیڅوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشهیي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیا ویلري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید دا برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د ده له کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډېر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤول فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډېر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډېروالي او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسني دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې د څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بسترې کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره یې توپیر په ده کې دی چې دا یوه خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنې په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز ده چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي، چې نن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمونږ دا روغتون چې چلیږي، دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسیږي یا دلته اوسیږي یا وسې رسیږي، نو دغه موضوع مې هغې سره شریکه کړله. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډېر مخې ته تللی یو چې څومره زموږ سره مرسته ډېره کېږي په همدې اندازه به موږ مخې ته ځو. خو هغه څوک چې موږ سره مرسته کوي، هغې ته موږ بیا د روپۍ روپۍ حساب ورکوو او هغې راسره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامې پالیسی دا سیده چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي، چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي، نو په ده باندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله، چې دا د یوې ورځې نواله تر پنځلس اولس اولس شل ورځو پورې په بر کې نیسي چې په ده کې د مریض د زهر نیستنې مرحله ده او ده کې په مریض باندې مختلف اراض او علائم راښکاره کیږي نو د هغې تداوی کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رحاب مرحله ده چې دا د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې بیا د مریض منټلی د ده په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د ده په دماغو باندې او رواني مشورې ورکولی شي.
یو محتاط څنګه کولی شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي؟
هغه محتاط دا چې زمونږ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحقو معتادینو اشخاصو لپاره جوړه شوې ده. نو که چیرته زمونږ سره څوک ځان بستروي نو زمونږ توصیه ورته دا ده چې ته باید یو نږدې امنیتي ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې. که دلته په ښار کې وي نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید مونږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږ خمی مونږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا هم ښیو ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې داسې مې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي نو هغلته مونږ یې داسې بسترو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه موجود نه وي نو بیا مونږ یې نشو بسترولی ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه دا په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بستریږي نو د اولې ورځې نه تر پنځلس ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده چې دا د زهر ایستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراض او علائم ښکاره کیږي او هغه تداوي کیږي او کنټرولیږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنی د بیا رغونې مرحله ده چې په ده کې د مریض منټلی حالت باندې کار کیږي او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اراض او علائم پرې راښکاره کیږي نو هغه هم کنټرولیږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې پنځه قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسېدل، د مریض څلوري ساعته د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر څلوري ساعته خدمات ورسره په څنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فلحال دپاره یوازې او یوازې د دیرشو کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه دیرشو مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي. د دیرشو نه چې پورته کیږي نو بیا هغې ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان مني. که نه مثلا چې هر سو روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه پخپله کوي ځان ته، نور هغې ته هم هر څه وړیا دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې وروسته کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی په دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر. او د دې ځای نه چې ځي نو زمونږ تصمیم او پلان دا دی چې د هرې ساحې چې نو هلته هماغه ځای ساحې خیاط سره به یې کینو درزي سره، نو دی خو به تیار یو څه استازي یو څه به پې هغه پام کوي. نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمینه ورته برابر کړو. دام پلان کې ده انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه شي. او د عامه پوهاوي په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، دې ته عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغې لارې هغه بد عواقب تر څنګ یې څرنګه روغ دی شو، څرنګه باید ځان خلاص کړي، دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي. خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کړو په خیر سره.
د یوه خیریه روغتون مشر وویل چې روغو سویو معتادینو ته په خپل روغتون کې کار ورکوي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د معتادینو کورنۍ د دوی په کلونو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کیسه کوي چې تر نشي مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه. خو اوس د نشي میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلودو، څو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلودو. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلودو، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلودو، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله موتاد شو، نو د غلا ته هم شروع وکړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخته چې تاد دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرمه، ځکه چې ټولو به په بدو الفاظو خبرې ورته کړې چې ته د یو معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی، سخت ورخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کې څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازه
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت. رازه رازه په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا ده کېنم.
ښه، څنګه شو؟ معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا کې چې وی ګورم.
دا ده واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وام، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
نه نه مایس وخت هیروین نه دی وهلی په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دی وهلی، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل له یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل له هماغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه، نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې سپی ولیدي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دویمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولي دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه والله کې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته د ځان علاج کوم.
هلکه ته راشه، دغه دوکاندار دی.
او قومندان صاحب، دغه دی.
قومندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قومندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوې؟
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟ ها.
هو قومندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قومندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قومندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګرټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قومندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قومندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قومندان
څه شی؟ هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
قومندان صاحب، دا ظلم پرېدی، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قومندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته پورته کړه، چوزې ته بوزو، دا سیګرټ هیروین او چرسم در واخلئ.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
چھل بد جان کی زمانے جہان ندی وا دکھ ل دنیا دو گے ستا دنیا نایا چھل بد جان کی زمانے جہان ندی وا دکھ ل دنیا دو گے ستا دنیا نایا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی
پاد سکھان در پروتے گورا دا فقیر کچکولی پاد سکھان در پروتے گورا دا فقیر کچکولی پاد سکھان در زیم دا سخیان و دا شمان قدانیم وادخ لدنیا زو بیزگا دا دنیان زیم دا سخیان و دا شمان قدانیم وادخ لدنیا زو بیزگا دا دنیان سترگ دی جانان تزم اکول دی جهانون دی وادخ لدنیا زو بیزگا دا دنیان سترگ دی جانان تزم اکول